د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د ریښتینو خبرو لپاره هڅونکي نخینه خانی ویني. د افغان حکومت وی متبر سرچینې ویلي چې حکومت له لوري په غزول شوي اوربند کې خارونه نه دي شامل. او د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکیرو ویش غیر عادلانه او له ستونزو ډک بولي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملان د شمشاد زدران په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر ولس کلنې جګړې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو لپاره هڅونکي نښې ویني. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر رجب طیب اردوغان د ولسمشري او د هغه د ګوند ائتلاف د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان کړل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن له اروپا څخه خپل سفر پیلوي. خبرونو تفصیل. امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر ولس کلنې جګړې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو لپاره هڅونکي نښې ویني. جیمز ماتیس چې پرونی آسیا ته تر روانېدو مخکې په الاسکا کې د ایلسون د هوایي ځواک په اړه کې خبرې لاندې څرګندونې کولې. د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د ټینګ شوي اوربند او له هغې مخکې د ولسمشر غني لخوا د اعلان شوي اوربند یادونه وکړه. هغه وویل که څه هم طالبانو اوربند تمدید نه کړ او یو فرصت یې له لاسه ورکړ، خو دا چې ګڼ طالب وسلوال د اختر په خوشحالۍ کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکیانو سره شریک شوي وو دا یې هڅول شوی دی.
But it was quite interesting to see how among Taliban
تدیره جالب وشد افغان طالبانو په منځ کې داسې کسان لیدل کېدل چې اخترې په ګډل منځ ولسمشر غنی له داسې اساسو مسلو سره تماس نیولای چې هغه نه یوازې د حکومت بلکې د طالبانو لپاره هم ډېرې مهمې دي. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر آسیا ته په دې سفر کې له چین، جنوبي کوریا او جاپان څخه کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر نن په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه جوړه شوې غونډه به سبا سیشن به د افغانستان په وخت د مازدیګر په شپږ نیمې بجې پیل شي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ته د میچي او ماموتو به هم د امنیت شورا د غونډې په جریان کې د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. دغه راپور چې په شپاړسو مخونو کې ترتیب شوی په افغانستان کې شوي پرمختګونه، امنیتي وضعیت، بشري حقونه، د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه او نور مسایل به څېړل شوي. او د نامنیو په اړه د راپورونو له مخې د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو ترمنځ طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادي راډیو د خبریال د راپور نه مخې سیمه ییزو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د غزنی د ولایتي شورا یو غړي نصیر احمد فقیري ازادي راډیو ته د دغو مرګ ژوبلو په تایید وویل چې وسلوالو دوه سیمه ییز پولیس هم له ځان سره بیولي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د کندوز چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې امنیتي ځواکونو په شاوتم ول. د کندوز د امنیې قمندان عبدالباقي نورستاني رسنیو ته ویلي چې په نښتو کې یو ویشت وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. هغه خپل لوري ته د اوښتو احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه راز د ننګرهار چارواکي هم د دې ولایت د نازیانو ولسوالۍ په مورچل سیمه کې د داعش وسلوالو او ولسي پاسون کوونکو ترمنځ د نښتي خبر ورکوي چې په نتیجه کې د داعش اته تنه وسلوال د دوی په وینا وژل شوي او درې تنه نور هم ژوندي نیول شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر رجب طیب اردوغان د ولسمشري او د هغه د ګوند ائتلاف د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان کړل. د انتخاباتو د کمیسیون مشر سعدي ګوین نن په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې اردوغان له 50% زیاتو رایو په ګټلو سره خپل نږدې سیال په لومړي دور کې مات کړ او په دې توګه د دوهم پړاو انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیوله. هغه د ګټل شوو رایو دقیقه شمېره یاد نه کړه، خو ویویل چې د ټولو رایو په سلو کې څه باندې نه نوی شمیرل شوی او پاتې ناشمیرل شوی رای به د انتخاباتو پر نتیجې اغیز ونه کړي. د اردوغان لخوا د ولسمشرۍ د 15 کلنې دورې له پیلېدو سره به د هغه صلاحیتونه له پخوا ډېر زیات شي. د انتخاباتو د کمیسیون مشر وویل چې وروستۍ نتیجه به په لسو یا یولسو ورځو کې اعلان شي. تر دې مخکې دولتي تلویزیون ویلي وو چې د ټولو شمیرل شویو رایو نتیجه ښیي چې اردوغان په سلو کې 2.5 او د هغه مخکښ سیال محرم اینجا 1.5% رایې ګټلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به اروپا ته په سفر کې چې نن یې پیلوي ماسکو ته هم لاړ شي او تمه ده چې نوموړی به د روسیې او امریکا د ولسمشرانو راتلونکې غونډې ته لاره هواره کړي. بولټن به نن او سبا په لندن او روم کې د امریکا له متحدینو سره خبرې وکړي او بل سبا به ماسکو ته لاړ شي. نوموړی به په ماسکو کې د ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د را روانې کتنې په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره ورځ په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې احتمال لري ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین نژدې راتلونکي کې سره وګوري. هغه ویلي چې د دې کتنې وخت تر اوسه نه دی مشخص شوی، خو ښایي هغه په ویانا کې ترسره شي. د اتریشي یوې ورځپاڼې ویلي چې د دواړو هیوادونو پلاوی په ویانا کې دی او د ټرمپ او پوتین ترمنځ د جولای په 15 کتنې ته تیاری نیسي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن 4 مسابقې کیږي. لومړی د سعودي عربستان او مصر ترمنځ ده، بل هم د یوروګوای او روسیې، دریم هم د ایران او پرتګال، او څلورمه مسابقه هم د اسپانیا او مراکش د تیمونو ترمنځ ده.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رښتینو خبرو لپاره هڅونکې نښې نښانې ویني. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغان حکومت وی معتبر سرچینې ویلي حکومت له لوري په غزول شوي اوربند کې خارونه نه دي شامل. دا به مو اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکرو ویش غیر عادلانه او له ستونزو ډک بولي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي دا مهال د هیواد د نفوسو نږدې 1.1% برخه له مخدره موادو اخیستمن دي. که وخت ځین نور ریپورټونه هم لرو، یو کلی زر غږونه ډرامه هم له یاده مباسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د رښتینو خبرو لپاره هڅونکې نښې ویني. جیمز ماتیس ویلي که څه هم طالبانو د وربند د تمدید فرصت له لاسه ورکړی، خو هغه څه چې په افغانستان کې د اختر په ورځو کې ولیدل شول د ده په وینا هیله بښونکي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په افغانستان کې له 1 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رښتینو خبرو هڅونکې نښې نښانې لیدل کیږي. ښاغلی ماتیس چې چین، جنوبي کوریا او جاپان ته له روانېدو مخکې د الاسکا ایالت په السن هوایي اډه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل، ولسمشر اشرف غني بالاخره وتوانېده چې طالبان د یو ځواب ویلو ته وهڅوي. ډیره په زړه پورې وه چې افغانانو او طالبانو په ګډه اختر ولمانځه. په یقین سره ښاغلی غني نه یوازې د افغان حکومت له لوري په مسؤلیت سره اقدام وکړ، بلکې پر طالبانو یې هم ژور اغیز وکړ. ښاغلی ماتیس وویل سره له دې چې طالبانو د اوربند فرصت ته د رد ځواب ورکړ، خو د اوربند په ورځو کې له افغان پوځیانو او عامو خلکو سره د طالب وسلوالو لیده کاته ډیر په زړه پورې او امیدوارونکي وو. د امریکا دفاع وزیر همداراز یادونه وکړه چې د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان پر وسلوالو طالبانو ژور اغیز وکړ او زیاته یې کړه په راتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې څه کیږي. د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند په ملي او نړیواله کچه وستایل شو. که څه هم طالبانو د دې اوربند د تمدید غوښتنه رد کړه، خو افغان حکومت یې موده غځولې ده او حتی ولسمشر اشرف غني د پنجشنبه په ورځ د سولې د ولسي حرکت لغړو سره چې له هلمند کابل ته تللی دي له خپلې خوا د اوربند د دوام ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې طالبانو د اختر په درېیمه د اوربند د ټاکلي وخت له پای ته رسیدو سره سم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپلې حملې بیا پیل کړې دي.
بلخوا د افغان حکومت وی معتبر سرچینی ویلی د حکومت لوري په غزول شي اوربند کې خارونه نه دي شامل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان بیا د دوشنبه پورس په یو غړ خبري غونډه کې ویل چې د دوی لوري په ټول توان سره اوربند پر ځای دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت له لوري د تمدید سوي یو اړخیز اوربند پای ته رسیدو ته کمې ورځې پاتې دي، د افغان حکومت یوه باوري سرچینه وایي چې په دغه اوربند کې ښارونه نه دي شامل. دغه سرچینه وایي چې د اختر په درې ورځو کې دوی له دو اړخیز اوربند نه ډېر څه زده کړي او که بیا ځلې له طالبانو سره اوربند وسي نو له دغو تجربو نه به استفاده وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې دوی تمدید شوي یو اړخیز اوربند ته ژمن دي. هغه وایي زموږ له لوري په ټول توان سره اوربند پر ځای دی او ورسره پخوا کې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دنده سپارل سوې چې د هزاراتو په حالات کې ووسي که مقابل لوري په حرکت لاس پورې کړي نو د افغان ځواکونو له غبرګون سره به مخ سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په ویشتمه د اختر تر پنځمې اوربند اعلان کړ چې ورپسې وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. له اختر وروسته طالبانو اوربند په اور بدل کړ، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دولت له لوري دغه اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځاوه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د اعلان شوي اوربند په نظر کې نیولو سره یې په بېلابېلو سیمو کې هوایي او ځمکني عملیات کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش په ګډه خبري ناسته کې وویل چې په دغو عملیاتو کې د شپږ داعش وسلوالو په ګډون یو شمېر مخالفین هم وژل سوي دي.
د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د اعلان شوي اوربند په نظر کې نیولو سره لس ګډ چانیز عملیات او پنځه اتیا ځانګړي کماندویي حمایوي وظیفې او شپار از هوایی بریدونه دشمن ده دلی ایز و بریدونه او انداخت به زواب ده خلق و ده زام او مال ده ساتلو او ده ترحگر و ده لمنزورلو پا موخه ده هیواد پا بیلا بیلو سیمو که پلاره اچوله.
د افغان حکومت سرچینه زیاتوي چې له اوربند وروسته کله چې یو شمېر طالبان ښارونو ته راغلل او له افغان ځواکونو سره یې تود روغبړ وکړ، د طالبانو دغه حرکت د دوی د مشرانو له توند غبرګون سره مخ سوی. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل چې په زابل، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې طالبان چمتو دي چې یو ځل بیا اوربند وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په افغانستان کې د اوربان او تلپاتې سولې لپاره یو شمېر ولسی حرکتونه هم روان دي چې له دې حرکتونو نه یو تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته سوله غوښتونکي پرلت وهلی.
بلخوا د پګواش نړیواله موسسه وایي چې د سولې وروستیو هڅو ته په کتو داسې وړاندوینه کېدای شي چې طالبان هم ډېر زر د حزب اسلامي په شان د سولې لاره غوره کړي. د پګواش موسسې مطبوعاتي مسؤل محمد یوسف افتخار د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په لیکو کې هم د جګړې په وړاندې دریځ نرم شوی، ان تر دې چې دا ډله ممکن د مهال ویش له مخې د بهرنیو ځواکونو اوږدمهاله حضور هم ومني. له دې سره د افغانستان د سولې شورا هیله ښیي چې د سولې لپاره پیل شوي هڅې عملي ګامونو ته لاره هواره کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
دا وخت د سولې لپاره د پګواش د نړیوال موسسې مشران او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره د متحده ایالاتو یو مرکزي ټیم په کابل کې دی چې د افغانستان د سولې پروسه لنګدې وڅاري. د پګواش د نړیوال موسسې مطبوعاتي مسول محمد یوسف افتخار د خپل لیدنو کتو نو د سولې لپاره د وروستیو هلو ځلو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره لبل هر وخت زیاتې هیلې پیدا شوې دي. نوموړی وایي چې د ګڼو اړخونو سره د لیدو کتو او د دوی د نظرونو له اورېدو وروسته دا وړاندوینه کېدی شي چې طالبان ممکن د مهال ویش له مخې د امریکایي قواوو اوږدمهاله حضور هم ومني.
طالبانو دریز پخوا چې وو هغه ډېر سخت دی. فعلا داسې ویلی شو چې ځینې انګېرنې شته چې کېدلی شي طالبان د امریکایي قواوو یو څه اوږدمهاله حضور په افغانستان کې ومني او د هغوی د حضور سره سره دوی چې د سولې ته غاړه کېږدي او بالاخره
د پګواش نړیواله موسسه د 2014 میلادي کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي او په دې لړ کې څو غونډې هم جوړې کړې دي. پګواش په 2015 او 2016 میلادي کالونو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو او افغان سیاسيونو ترمنځ د لومړنیو غونډو کوربه وو چې وروسته یې بیا په اسلام آباد او کابل کې ورته غونډې جوړې کړې، خو د سولې لپاره هیلې د لومړي ځل لپاره ډېرې شوې دي. د پګواش د نړیوالې موسسې تر څنګ د سولې خبرو اترو لپاره د امریکا یو مرکزي ټیم هم په کابل له واشنگتن کې په دې هدف فعالیت پیل کړی چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. د افغانستان سولې په اړه د خوشبینۍ او هڅې وروسته تر هغې ډېرې شوې چې افغان حکومت او وسله والو طالبانو د اختر په شپو ورځو کې دوه اړخیز اوربند وکړ. ډلې ډلې طالبان ښارونو ته راغلل او خلکو ورته د سولې بلنه ورکړه. طالبانو بیا دغو خوشبینیو او د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې د سولې په تړاو هر ډول پټې خبرې رد کړې او لکه د پخوا په څېر د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د پاګواش د نظر په تایید وایي د سولې لپاره هلې ځلې ډېرې شوي چې دوی یې واقعي سولې ته هیله من کړي دي. د دغې شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
دوی
وایي مونږ غواړو د سولې خبرې په دوه اړخونو کې ووینو. لومړی دا چې د افغانستان او افغانانو په حاکمیت او رهبرۍ له طالبانو سره خبرې اترې، او دویم دا چې د خبرو له پیلېدو سره به هم بحرانیان په کابل له ولایتونو کې وي تر دې چې د خبرو په نتیجه کې د هغوی د وتلو لپاره یو مهال ویش وروستۍ کېږي. د پګواش د نړیوال موسسې د استازو او د سولې لپاره د امریکا د مرکچي ټیم ترڅنګ د سولې له شعار سره له هلمند او پېښور نه راغلي ځوانان هم دا وخت په کابل کې دي تر څو د سولې لپاره د جګړې په ښکېلو خواوو فشارونه ډېر کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي دا مهال د هیواد د وګړو نږدې 12.1% په سلو کې برخه له مخدره موادو اغېزمن دي. سلامت ازمي دا خبرې دوشنبه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې په غونډه کې وکړي. ناجیه صافه یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي مخدره مواد د تروریزم تمویلونکي سرچینه ګڼي او د مبارزې په برخه کې په نړیوالو او سیمه ییزو همکاریو ټینګار کوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د دوشنبه په ورځ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځې په ناسته کې ویل چې دا مهال د هیواد د نفوسو نږدې 12.1% برخه له مخدره موادو اغېزمن دي. د مخدره موادو پر وړاندې له شوې مبارزې سره سره لا هم افغانستان د مخدره موادو یو لوی قرباني هیواد دی چې د نړۍ له 80% د ډېر تریاک په تولیدولو 2.9% نه تر 3.6 میلیونو پورې له مخدره موادو اغېزمن دي چې د اوسنیو شمیرو له مخې د هیواد د نفوسو 12.1% جوړوي.
11.1% از جمعیت کشور را شامل می شود.
دغه ناسته سږ کال د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ملي یووالي یا راټولېدلو تر نامه لاندې ونمانځل شوه. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په وینا په افغانستان کې د مخدره موادو کاروبار تر ټولو ډېره ګټه مافیایي او تروریستي ډلو او بهرنیانو ته رسیږي. د میرمن عظیمی په وینا یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ مافیایي ډلې د تروریستي ډلو سره په همکارۍ په دې هڅه کې دي چې افغان ځوانان بربادۍ تر کومې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو یو شمېر چارواکو هم ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د جنگ د دوام لامل دی، او په وینا یې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو جیبونه ته لویږي. د یادونې ده چې افغان او امریکایي ګډو ځواکونو د تیر میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د مخدره موادو د کارخانو د ویجاړولو لپاره ګډ هوایي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ جوړ شوې ناستې ته وینا کوله، د مخدره موادو وروستي ارقام ټکن ورکوونکی وباله، او په دې برخه کې د سیمې او نړیوالو هیوادونو په همکارۍ او ټینګار وکړ.
کشورهای مرتبط، کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای منطقه هم
د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو څخه غوښتنه ده چې باید په ګډه همکاري وکړي. همدارنګه د مخدره موادو مارکیټ او سوداګرۍ ته په کتو اړتیا ده چې نړیوال هیوادونه هم همکاري وکړي.
دوول چې مخدره مواد د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره لوی ګواښ دی، خو ځینې هیوادونه په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان ډېر مسؤل ګڼل چې په وینا یې ټول هیوادونه باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ویل چې د دوی د وروستي راپور له مخې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 2000 عملیات ترسره کړي چې په وینا یې 1906 کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاق په تور نیول شوي چې په دې ډله کې بهرنیان هم شامل دي. خو له دې ټولو سره سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر او د چارو کارپوه جنرال خدایدات هزاره وایي چې مخدره مواد له تروریزم سره نږدې اړیکې لري او په وینا یې تر کومه چې د افغانستان په امنیت کې ښه والی او ولسوالۍ د حکومت تر حاکمیت لاندې رانه شي، د مخدره موادو په برخه کې به مبارزه نتیجه ورنه کړي.
و موریدل چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې د نشه موادو په کښت، قاچاق او کارونه کې زیاتوالی راغلی. علت څه دی؟ دا پوښتنه زما بل همکار اجمل تورمن په یوه مرکه کې د ولسي جرګې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون له یو غړي نقیب الله څخه کړي. نوموړی وایي
په هغه سیمو کې چې طالبان مسلط یا مخالفین مسلط دي، هلته کوکنار بوټي زیات کرل شوي دي، او په کومه سیمه چې دولت پورخه کې ده هلته بیا دا بوټي نشته. که تاسې ارقام ولري د ولایتونه او دقیق معلومات ولري، دا زه چې څه وایمه دا هم د سیمې د خلکو نه موږ معلومات ترلاسه کړې ده. نو اوس اکثره زیاته جغرافیه د ملک معلومه خبره چې هغه نام نه ده هلته کوکنار کرل کېږي. نو دومره خبره دا کوم ځوانان چې زمونږ په نشه ټکو باندې روک دي یا په نشو باندې راغلي دي، هغه وجه دا ده چې دلته آزاد خرڅېږي په دې ولایتونو کې، بازارو کې، خصوصا د کابل په ښار کې دا آزاد خرڅېږي. سو هندوسو کې مخنیوی نه کوي، نو پولیس هم په دې کې دخیل دي. هغوی له هغه وړو قاچاقبارو نه کمیشن اخلي، خپل پیسې اخلي، هغوی آزاد پرېښي دي. وجه سیاسي وجه همدا ده چې زمونږ ورځ تر بله په دې ملک
کې باید وشي. وکیل صاحب چې دغه کښت دغه شي کم شي او مثلا دغه روږدې کسان د دوه شمېره هم راکمه شي، څه باید وشي؟ پیسې خو زخته ډېرې راغلي دي افغانستان ته، د په دې برخه کې لګېدلي هم دي خو مؤثریت نه لري. ستاسو په نظر څه باید وشي؟
زمونږ نظر دا ده په دې ارتباط خارجان کوم تعهد زمونږ سره دوی کړی وو، دوی به مواد مخدر له منځه وړي یا به توریزم له منځه وړي. دغه د دې راتلو سره دا دواړه زیات شوي دي، کم شوي نه دي. موږ سره باید دوی په
صداقت خارجیانو موضوع خو به پرېږدی، داخلیانو موضوع تاسو دلته په ازادانه ډول خرڅېږي، مخې نه نیول کېږي، ځوانان یې اخلي، په دې کې مثلا امنیتي ارګانونه هم ښکېل دي چې مخنیوی نه شي کولی. دې برخه کې څه کول؟
دا تر څو چې دلته اداري فسادي دلته اکثره خلک پیسو مقرریږي، دلته په شایستګي او پراقت باندې څوک مقرر شوي نه دي. که مقرریږم دلته پولیسو کې لیکو کې دي، که نورو کې دي، هغوی د یا د زورواکو لخوا نه مقرر شوي یا د پیسو له وجې نه مقرر شوي دي. بیا هغوی هغه پیسې خپل مجبور دي چې د نورو نه ترلاسه کړي. نو دا تر څو پورې چې دوی حکومت دې ته خاص توجه نه کوي، خصوصا وزارت داخله په دې برخه کې ګړندي ګامونه پورته نه کړي، نو زیاتېږي او کمېږي نه. موږ په دې کې دقیق اطلاع لرو، دا په هر ولایت کې دغسې لوبه شروع ده.
دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې د نشه موادو پر ضد د مبارزې د کمیسیون له غړي نقیب الله سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکرو ویش غیر عادلانه او له ستونزو ډک بولي. د دوی په خبره په یو شمېر ولسوالیو کې حتی خلکو هیڅ تذکرې نه دي اخیستي، چې دا د خلکو په حق کې جفا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره بیا وایي چې په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکرو د ویش لړۍ په خطو روانه ده، خو په ځینو ځایونو کې ښایي کله ناکله د فورمونو د انتقال له امله ځنډ رامنځته شي. نور حال د واصل مثال پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وګړو د احوال د سب د مرکزی ادارې لخوا د تذکرو د ویش په برخه کې هیڅ انډول په پام کې نه نیول کیږي. د دوی په خبره په یو شمېر ولایتونو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې په کم شمېر کسان هم پکې تذکرې نه لري، خو لا هم پکې د تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوې. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عصمت الله شینواري د دې جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې اچین او سپینغر هغه دوه ولسوالۍ دي چې د وګړو د احوال د سب مرکزی ادارې لخوا ورته د تذکرو د ویش په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
دا چین او د سپینغر لرو داسې دوه ولسوالۍ دي چې د ټول ننګرهار د دې ولسوالیو د نفوسو تعداد زیات دی، خو ولې حق نه دی ورکړ یو ولسوالی تر اوسه پورې 50 تذکرې هم نه دي اخیستي چې هغه د سپین غر ولسوالۍ ده. رسمیت نیم نیم کله رسمیت لري خو په مکمل ډول باندې الله خپل حق نه دی ورکړ شوی. لکه د تذکرو کیدی شي چې هغې کې په ټوله ولسوالۍ کې چې تعداد د نفوس یې در یو لکو نه زیات دی په تذکرې شل دانې هم پکې نه دي توضیح شوي. دغسې جدي مشکلات موږ لرو.
په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي وایي په یو شمېر سیمو ولسوالیو کې سیمه ییز چارواکي او کړی د ځینو کاندیدانو په ګټه د تذکرو د ویش ټیمونه په خپله خوښه تنظیموي. دا وایي داسې شکایتونه موجود دي چې په ځینو سیمو ولسوالیو کې ځینې ولسوالان او مامورین د سیاسي کړیو په منځګړیتوب چې د پارلمان له دننه او بهر نه مقرر شوي دي د تذکرو د ویش ټیمونه دوی داسې تنظیموي چې هغو سیمو ته باید لومړیتوب ورکړل شي چې دوی هلته د یو خاص نومان ملاتړ کوي. نو په دې اساس په ځینو سیمو کې د تذکرو اخیستلو له حق نه خلک محروم شوي دي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال تیمور شاران بیا د تذکرو د ویش په برخه کې د سیمه ییزو چارواکو مامورینو لاس لرل نه مني. وایي چې سیمه ییز مسؤلین یوازې په ولایتونو ولسوالیو کې د تذکرو د ویش کارکوونکو ته اسانتیاوې برابروي او د دوی په چارو کې د مداخلې حق نه لري. ښاغلی شاران وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې اوسمهال د تذکرو د ویش بهیر په عادي ډول روان دی، خو د میدان وردګ، لوګر، فاریاب، لغمان، هرات، غور، کندوز، نیمروز، ننګرهار او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د تذکرو د ویش په برخه کې ستونزې موجودې دي. په کابل کې هم د یکشنبې په ورځ په سلګونو کوچیانو دوی ته په پروان ولایت کې د تذکرو د نه ویش له امله اعتراضي غونډه وکړه چې د کوچیانو چارو خپلواک ریاست ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د وګړو د احوال د سب د مرکزي ادارې ویان روح الله احمد زی وایي په ټولو ولایتونو کې د تذکرو د ویش بهیر اوسمهال په ښه توګه روان دی او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. دی وایي له نیکه مرغه په ټولو ولایتونو کې د فورمونو او تذکرو د ویش بهیر په ښه توګه روان دی. موږ د فورمونو او د تذکرو د کمښت سره نه یو مخ شوي. په ځینو سیمو کې 300 ځن رامنځته کیږي چې ژر ورته رسیدنه کیږي. ښاغلی احمدزی وایي د 1496 مریض کال له سلوغې میاشتې راهیسې تر اوسه 5 میلیونه کاغذي تذکرې په خلکو ویشل شوي چې له نیمایي ډېره برخه یې ښځې دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي نسیمن یزی وایي که حکومت د تذکرو د ویش په برخه کې انډول ته پام ونه کړي خلک به راتلونکو ټاکنو کې برخه ونخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. راځئ چې اوس هم خبرونه واورو. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر 10 کلنې جګړې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو د پیدایدو لپاره هڅونکې نښې ویني. جیمز ماتیس چې پرون آسیا ته تر روانېدو مخکې په الاسکا کې په یوه هوایي پوځي اډه کې خبرلاندې څرګندونې کولې، د طالبانو لوري د اختر په 3 ورځو کې د ټینګ شوي اوربند او له هغې مخکې د ولسمشر غني لخوا د اعلان شوي اوربند یادونه وکړه. خو دی وویل چې طالبانو د اوربند په نه تمدیدولو سره یو فرصت له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي. په دغه راپور کې چې په 14 مخونو کې ترتیب شوی، په افغانستان کې شوي پرمختګونه، امنیتي وضعیت، بشري حقونه، د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه او ځینې نور مسایل څېړل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت د نازیانو ولسوالۍ په مورچل سیمه کې تېره شپه ناوخته د داعش وسلوالو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې د داعش 8 وسلوال وژل شوي او 3 تنه نورې ژوندي نیول شوي دي. د غرض افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د غزني په قرباغ ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د 5 سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی.
د کندوز چارواکي هم په امام صاحب ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو د برید خبره کوي چې د ولایت د امنی قمندان په شمول امنیتي ځواکونو دغه بریدونه په شا وتمول. په دغه بریدونو کې د 21 وسلوالو د وژل کېدو او 12 نور د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر رجب طیب اردوغان د ولسمشري او د هغه د ګوند ائتلاف د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان کړل. د انتخاباتو د کمیسیون مشر سادی ګوین په انقره کې خبر وړاندې وویل چې اردوغان له 50% زیاتو رایو په ګټلو سره خپل نږدې سیال په لومړي دور کې مات کړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به اروپا ته په سفر کې چې نن یې پیلوي موسکو ته هم لاړ شي او تمه ده چې نوموړی به د روسیې او امریکا د ولسمشرانو راتلونکي غونډې ته لاره هواره کړي. او په روسیه کې د فوټبال د 2013 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن شپږ مسابقې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې لومړۍ مسابقه د سعودي عربستان او مصر د ټیمونو ترمنځ ده. بله هم په عین وخت کې د اوروګوای او روسیې ترمنځ ترسره کیږي. دریمه مسابقه شپې په لس نیمو بجو د ایران او پرتګال او په عین وخت کې د هسپانیا او مراکش ټیمونه هم له یو بل سره مخامخېږي.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تر خبرونو مخکې مو هڅه کوله چې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو خو د تخنیکي ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټبال د مربیانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د دوشنبه په ورځ یو روزنیز کورس پیل کړ. دغه فدراسیون د خبرونو مسؤل شفیع شاداب نن آزادی رادیو ته وویل په دغه روزنیز کورس کې به د 15 ورځو لپاره د کابل د فوټبال 28 مربیان ګډون وکړي. خاغلی شاداب وویل د کورس په پای کې دغه مربیانو ته د مربی د مسلک د ډی لایسنس ورکول کیږي. شاداب دا هم وویل سرنګه چې په هیواد کې د فوټبال ورزش د پراختیا پړاوونه وهي ضروری وګڼل شو چې د مربیانو ظرفیتونه لوړ شي. د ده په خبره ورته کورسونه په خوا تر دې هم عملی شوي او ګڼو مربیانو ترې د ای بی او سی درجې لایسنسونه ترلاسه کړي دي. د وویل دغه کورسونه دوام لري او په راتلونکي کې به د فوټبال ګڼ مربیان ځنې فارغ شي. د افغانستان د داخلي کرکټ مسؤلین وایي د کرکټ د 19 کلنو ورزشکارانو د راتلونکو آسیایي سیالیو لپاره تیاریان نیولې دي. د افغانستان د داخلي کرکټ مسؤل هستی ګل عابد نن آزادی رادیو ته وویل د زونونو په سطح دغه سیالۍ د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. خاغلی عابد وویل اوس له دوی سره د 19 کلنو د کرکټ شپږ لوبډلې راجستر دي. د وبل په مجموع کې به د دغو سیالیو په پای کې لغوره وتل ورزشکارانو نه یو لوبه غوره شي چې د روان میلادي کال په 9 میاشت د کرکټ په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. او په مسکو کې د فوټبال د نړیوال جام په وروستیو سیالیو کې انګلستان پاناما ته شپږ د یو په مقابل کې ماته ورکړه. جاپان له سینیګال سره 2-2 په مقابل کې مساوي شو او کولمبیا پولنډ ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه. او نن د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ نیمه بجې سعودي عربستان د مصر او یوروګوای د روسیې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. سربیره پر دې د شپې په لس نیمو بجو ایران د پرتګال او هسپانیا د مراکش پر وړاندې سیالۍ لري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. یو کلی زر غږونه پروګرام ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو اوریدل چې د تفتیش پر ریاست کې د لری شوی معاون پر ځای نوی معاون باید مقرر شي. طیبه هم د معاونیت د مقام لپاره د امتحان اراده لرله. پراتونکو ډرامو کې به وښودل شي چې د معاونیت څوکۍ ته څوک کامیابېدلی شي. اوس به واورو چې سنم ګله له چا سره خبرې کوي او د څه شي په باره کې نصیحت ورته کوي. تاسې هم په غور سره واورئ چې نصیحت څومره مهم دی.
وا گل پری چه تش منگای دی پوگه یه خیده یو تیک سر روانه یه لگا و دریگا
وی سنم گلی تروری تی ایت پام منو او رو رو رازا چه پلار کیون غردگی
گل پری داد چلیوان تو پل کرای پا دیل وقت که خو سرای دیری کیاد کهی
سنم گلی تروری پا مقصد پویا نشوم
مقصد می داده چه که خدای کول پا نن و پا سبا که باید اولاد سیخته نسی خود تا پا او بو بسی راوتلی پا کور که خوب دوم را چوک و چه او بایی در تا راوری وی
تکوه ایتروری نن تا سیوا چه پا کور که بیخی او بنوی ورو که منگای می را خیسته ده درون نده
و خیاران وایی چه دلم دو خطو لیگو با داروی خدای مکره یا با دی پا ملاک خوخ پیداسی
اینه نه تروری ایتیاد که اوما ریختیا چیر تروانه وی
ده تازه کرا در تلم خوو چه تمی پلار که ولیدی
خیرات خوبه او
و خیرات و پلارگانه کرده دی ورغلی وم بیا خبر داس سواسی
تروری داس پجر که نیوالی کاری خدای ما که خپا کرده خوبه ای نوی
نه نه گل پری لوری خپا نیم هسی لیک ستره یم ستاب لرگانه دیر درانه خلق دی زمای دوم رئیزت وکر چه مکوا پختانه
که که اشکر چه خوشحالت ری را غلی
شکر دی پا ایمان سلوری لدوی نه دیر خوشحال را غلیم خو مساگل زوی میوان دیخنه را واچه ولا
دیتشی هم دیخنه تروری
آغا یو دیر عمر و پیسادار سره یاده و آغا چه خزا و اولادونم لری
کم پیسادار سره؟
آغا چه و چه چه وقت مخده یه بزرپری مرکه که ولی مساگل ویل چه هسته نه چه چه گردوری وکیه او
نه نه تروری بیغام اوزه مور و پلار می پا هر چه پویدلی دی دست ظلم به چه رام لخپل لور سره ونکی او هیچ کلا بای آغا سری تاور نکی
گلالای داره تو وای چه خرد خواه شو او کنه
خبه اسلام آباد نده
یا اوس دا وایا چې د زمون کور څنګه ده
خایسته ده خانګر لري ونی ګلونه پکشته
نو بیا ولی داسې چورتی و خپه ښکاري
ته څه وایې چې په کټ کټ وخاندم او پاتې ماتان واچوم
اتن ما اچوا خو په کټ کټ خندل خو آسان دي
او خیران وایې چې ژړام په روغ زړه کېږي خندا خو لا په ځای پرېږده
نو ستا زړه خو هم روغ دی خدای مو که څه ماچوی خو نه دی
او شکر دی خو اسلما زو ته اوس وسخار ته راغلیو که ریښتیا درته ووایم په مور پلار کورنۍ او شفیقي ترور پسې خفه شوی یم
ګلالۍ زه پوهیږم چې په سفر کې دا خبرې وي زه هم په کور او کلي پسې ډېر خفه شوی یم خو ژوند دی نو سفر هم پکې راځي آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي
ستا خبره سمه ده زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي دا به ولولم
ای شاباس ایله د کار خبره دې وکړه زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودرو
زه بیا دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم له تا سره به مرسته وکم په تجارت به مې هم سر خلاص شي او لویه تجاره بشم
یاره ګلالۍ د نکې منځ دې ویشت ښځې هم ډېر څه کولی شي خو چې یو ځل ملا ورته وتړي
همداسې ده اسلما زما خورلنې زینبې به موږ ته همیشه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې
بېشکه چې ښځه له سړیو نه هېڅ کمی نه دي خو بیا زما ګلالۍ نو
بس اسلما دومره صفتونه مې مه کوه پاڅه د شرکت دفتر ته لاړ شه حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو
ښه محترمو عزیزانو د تفتیش د ریاست درنو کارکوونکو که اجازه مو وی نو خبری به سره پیل کړم
رئیس صاحب میرا بادی وکی
نو دا شور به هم غلی کړو چې دې او بل خبری سره خې واورو
مامور صاحبانو رئیس صاحب ښه وایي لږ غلی شئ رئیس صاحب اوس نو بسم الله کوئ څه مو ویل
مامور صاحب فاروقه ما وی چې هغه د تیرې غونډې په خبره سره وغږیږو.
دا خو به بیخي ګل کار وشي، ځکه چې خبره له یوې ورځې بلې ته پاتې کیږي.
رئیس صاحب، زه پوه نه شوم د تیرې غونډې کومه خبره یادوي؟
لیلا جانې، د نوي معاون د ټاکنې خبره.
ښه ښه، پوه شوم. یعنی د معاونیت پوسته به یو تن ټاکل کیږي؟
یو تن به ټاکل کیږي، خو تر امتحان وروسته. که داسې نه ده رئیس صاحب؟
مامور صاحب فاروق، همداسې ده. امتحان شرط ده. څوک چې وړتیا ولري او په امتحان کې تر نورو غوره وي، بس معاونیت مبارک شه.
موږ به هم دعاګانې کوو چې ښه معاون مقرر شي، ګوندې وي چې زموږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي.
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د معاونیت لپاره امتحان ده. بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو.
رئیس صاحب محترم، تر کومه ځایه چې زه خبره یم، ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي. انشاءالله دا ځل به ښه تکړه معاون ولرو.
خدای دې همداسې کړي. وای ړوند له خدای څه غواړي؟ دوی سترګې بینا. زمون ښه معاون په کار ده.
خو رئیس صاحب، له ما سره بیا یوه ویره ده. زه وایم هسې نه، ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي.
نه لیلا جانې، دا ویره له زړه نه وباسه. مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي. بیا په دې اداره کې بیخي نه منو.
رئیس صاحب، زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جانم لکه چې امتحان ورکوي. نه پوهیږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي.
طیبه جان هغه ده، په مجلس کې ناسته ده، خپله دې ووایي.
څه وایم، دوستان مې تشویقوي، وایي چې امتحان ورکه. نو د دې خبره په ځمکه نشم غورځولی.
ډېر ښه، نورې خزینه مامورین دې هم امتحان ورکړي. مقصد تر سبا پورې دې امتحان ته ځانونه تیار کړي. مونږ به کوشش وکړو چې ستاسو له منځ نه نوی معاون هم زر وټاکو.
چې دا لیونی څنګه را په منډه دی؟ ته ګور، دوه تش سطلونه یم په بانګي کې اچولي او ګرنجا یې خېچي. خدای داده، دا څنګه داسې ناڅاپه را وغورځېدې؟ خوښوي خو به نه یې ته وایې؟ ته صبر چې څنګ ته دې کېنم، ګردونه دې وڅنډم.
موسا ګله، ما باید بلام نه وای. زه دې پوهېږم. ته وګوره چې دا سطلونه خو به نوي سوري شوي.
د سطلونو بلا دې په تا وګرځي. د ځان غم کوه، د ځان ته وایه.
د ځان غم نه کوم. زه دې بدمشه، زه بد بوټی یم، بد بوټی بلام نه وایي. لاس دې راکړه چې در پورته شم، چې دا تش سطلونه تر منزله ورسوم. که خیرو چې بیا یې له اوبو نه را ډک کړم.
خیر دی، اوس لږ همداسې پروت ښه یې، لږ آرام وکړه. هډوکي به دې سولیدلي، چې کله دې دردونه په کرار سول بیا به دې را پورته کړم.
موسا ګله، ته لیوانی لیوانی، اوس په توده وینه کې یم، چې یو ځل مې دردونه راویښ شي دا تش سطلونه به هم نشم وړای.
سمه ده، نو را پورته به دې کړم. ته وایه، خو دا راته ووایه چې زما د کوژدې خبره به څنګه سي؟ ستا خپلوان خو به خبرې نه پکې راباسي. ته وایه،
د کوژدې خبرې دې زما دې تشو سطلو ته واچوه، هغه به وروسته ګړنجوو. زه له یو ډېر لوی غم سره مخ یم.
وای، دا څه وایې؟ ته وایه، غم دې خدای لرې لرې. څه شي غم؟
ته خبر نه یې، ناروغه میرمن مې چې نن سبا مور کېږي، چینې ته په اوبو پسې تلې. زړه دې بدمشه، ډېر ځانډې وکړه. زه وایم اسې نه چې
ته څه وایې چې اسې نه څه به شي؟ ته وایه،
موسا ګله لیونیه، ته نه په نیمم نه پوهېږې. اسې نه چې د منګي لاندې را غورځېدلې وي او خاورې مې په سر شوې وي.
د درنو اوریدونکو و موریدل چې د خدای داد مېرمنې ګلپری د امیدوارې په ورستۍ میاشت کې د چینینا اوبر اوړلې. خدای داد اندېښمن چې حسنا مېرمن او یا یې ماشوم ته زیان ورسیږي، ځکه چې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې امیدواره مېرمنه باید ګرانه شیان پورته نه کړي. ستاسو په شاوخوا کې به خامخا د مېرمنو د امیدوارۍ په وجه د مور او ماشوم مړینه پیښیږي. څنګه کېدای سي چې د مړینې دا کچه راکمه سي او د امیدوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ښه ساتنه وسي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
نن سبا چې راغلم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. اختر پټو کوټو کراغی نم یوګیش تنه د غاړی امیلونه. دا اختر پر اتک سره انجونی لا خپل نامزادانو تمیلری. د انجونو کورنۍ د هلکانو له کورنۍ څخه توحفی غواړي، خو کله ناکله د توحفو او اختری په سر ځینې جنجالونه هم را ولاړیږي.
نو افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل لغه د وادم تقریبا 3 کاله وشو چې پاندغه هغه کې مونږه دارس مولې وجونو چې ډیر مشکلات یې پاره تر
اوس کله چې واده شم حل تلارم زما اوراس یعنی اوراس تر اوراس هم دې شانه باندې په قرونه دی او خرابېږي.
به اول چې خپل فامیل خوانه یعنی خبره اورم چې دا به تفاوت ده، تا قدر ورسره نشته ده.
دا چې ولې په اخترونو کې دا ډول غوښتنې زیاتېږي، د دغه ستونزو د حل لپاره کورنۍ څه کولای شي او د اسلام مبارک دین په دې اړه څه وایي، دا پوښتنې به د کور کلی په نننۍ خپرونه کې ځواب شي. زه همایون هیواد یم او نننۍ خپرونه مریم توخی جوړه کړې او وړاندې کوي.
اسلامی ټولنه کې هر کال دوه ځانګړي خوښۍ راځي چې یوې کوچنی اختر او بل یې لوی اختر دی. چې په افغاني ټولنه کې په دې ورځو نه یوازې دا چې د خپلوانو تګ راتګ کیږي، بلکې هغه نجونې چې کوژده شوې وي د زوم د کورنۍ لخوا ورته ځانګړې تحفه د اختری په نوم راوړل کیږي. په ځینو سیمو کې دا رواج کمزوری، مګر په ځینو کې بیا دومره جدي وي که چیرې ترسره نشي نو د دوو کورنیو د خفګان او حتی د کوژدې د ماتېدو سبب ګرځي. د ننګرهار اوسیدونکی منظور احمد چې 3 کاله وړاندې یې کوژده کړي وای چې په ډیرو اختر یو وړلو ستړی شوی.
یاره تشویش خو ډیر زیات دی، ځکه په دا 3 کالو کې چې مونږ کوم هغه کړی دی د چا سره چې نامزد شوي یو واقعا اختر یې دی. او کله مثلا په اختر کې کوم چې د مونږ د خسرګانې کړه خپل هغه رسم و رواج مطابق مثلا ځلوبۍ دي او مایان دي او یو شی دی او بل شی دی، دا به ورته وړي. چون افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل لغه د وادم تقریبا 3 کاله وشو چې په اندغه هغه کې مونږ دا رسم و رواجونو چې ډیر مشکلات یې پاره اختر کې د مونږ نه مثلا په اختری باندې ډیری پیسې مصرف راځي. نو که چېرې دغه مصرف مونږ په اختری باندې یاره مثلا 1000 روپۍ د مونږ مصرف راځي، که دا 1000 روپۍ مونږ دغه خپل خسرګانې ته ورکولی نو کېدای شي مونږ د خپل واده دپاره څه تابیا نیولی وی په دې باندې. نو هغو ته بیا مشکلات په دې دي چې د هغو کره د خپل خپلوان راځي، تاسو زوم راغلی او څه شی راوړلو چې نو دغه مشکلات چې بیا هغه نامزاد ته هم په هغه کور کې یو پیغور شانتي ورکول کېږي، نور مشکلات هم وي. دا
نوموړی وایي چې که چېرې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته هر اختر کې اختری ور نه وړي، کوژدنې ترې خفه کېږي. خود خوست اوسیدونکی جاوید منګل نه یوازې دا چې د اختری دود یادوي، بلکې د یو شمیر نورو دودونو یادونه هم کوي او وایي چې لګڼو اقتصادي ستونزو سره یې مخ کړی دی.
نور خو پرګده، نور مسایل خو پرګده، تربور مونږ نه پرګدي چې مونږ شای ورنه وړ، هغه مونږ ته پیغور کوي. او دلته چې دای مونږ ماش ته چې وګوره، ماش په 8000 لا 1000 ماش ته، دغه اوس ستری ته خو چې یو اختر ته اوس مثال دغه کوچنی اختر چې روان دی، دغه اختر چې دی دغه اوس مونږ شای ور لوی 15000 و 10000 روپۍ خو مونږ نسی اوس په دا کې مونږ خپل د کور مصرف وکړو، د تخپا وخلو، دغه سه یو بد یو بد چې وتویم چې ډیر بد لري وځي په مونږ ټولنه کې، او کوي نه مونږ بس مونږ ته پیغور کوي، مونږ د غلون دی د بشار لون دی ټول کله ټول منطقه ټول انتر تر دی مونږ د چوسی ګو دغه منطقه پر تر الته تربلونه مشي دغه منطقه پر مونږ خلق خبروي.
دیش کله نه لیما احمدی چې دا محل په کابل کې اوسی وای چې لواد وړاندې کورنۍ د نامزاد له کورنۍ د ډیر توفو او اختریو تمې کولې او هغوی یې ډیر ځورولي وو. خدای چې اوس له کومو ستونزو سره مخ ده له هغې به یې واورو.
مثال زما کورنۍ غوښتل د میړه د کورنۍ نه مې چې دي وبراتي او داسې نور مسایل، یعنی د اندازې نه زیات شیان راوړي لکه خوراک کباب چې وي یا لباس او دا شیان چې هغوی بیچاره زما خاوند چې واده ته دولتي وظیفه یې درلود سم معاش نه درلود، خو بیا هم زما د کورنۍ په خاطر پور کول یا هر څه چې کول د دوی غوښتنې پوره کول ما ته حیا او څه نه څه پوره کول راوړل. خو زه کله چې واده شم هلته لاړم زما ورځ یعنی ورځ تر ورځ همدې شیانو باندې پیغورونه دي او خرابېږي. نادرسته ده ځکه چې وایي چې هغه وخت دوی زما پام ونه کړل، یعنی د ما نه بېځایه مصرفونه وغوښتل. خو زه نه غواړم چې هلته لاړه شم، خپله نیسي او ماته هم کله کله اجازه نه راکوي.
د کابل ښار له اوسېدونکو پیغلې ساجدې څخه مو پوښتلې چې د اختر وړل یې رواج دی او که نه.
نو ولې نه، دا خو د موږ رواج د ټولو، دا کله چې اختر نږدې کېږي موږ ټولو سترګې همدې ته چې اختر راوړي، او که زه ووایم چې رانوړي د موږ فامیلونه تقاضا کوي چې باید اختر راوړي نه هم چشمي ده د موږ مابین. خو بیا اول دا چې زه خپل فامیل د خوانه یعنی خبره اړم وایي چې دا بې تفاوته ده، تا قدر ورسره نشته ده تا ته اختر رانوړو. بل دا چې زما کاکا لورګان دي هغوی ته چا ته راوړي بیا ما ته رانه مرازم نو زه بیا وایم چې باید ماته راوړي. بیا جامې راوړي، سروک ته راوړي، او کوس ډېرې پسته راوړي، وچه میوه تازه میوه او ډېر زیات. نو خو دا خو رواج دی چې بیا رانوړي، بیا خوانه خبره اورم بیا زه خفه کېږم، نو دینه چې راوړي ډېره ښه خبره.
د لوګر ولایت اوسېدونکی چې اوس نوی نامزد شوی وایي چې په خپلې خوښې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته اختر راوړي. نوموړی وایي که چېرې څوک وس لري ښه ده، ګنې په زور او جبر دی دا دود پرې نه پلي کېږي.
مور فامیل اند رسم و دو رواج اگه زکه اگه سو زلی زنگ هم و خواسته دا اگه مرا روی خواه بیام مور موائیس نزد دا دخل پرگامانو با دیره که خبر لازه که پاینده که دا خوان مرمن ترمانیز بوم دیر که زون باید دوی او دا خسر خیل سر بوم کرا بیاید دا زون یا دا کورانه ای اری که بخی او دا که دیر فشارون ای ورمانده اخونا اخ رواجون ای زکه بز توانایی نلاری دا پاینده که او در دسار سرگردانی جوری گیدا میمرم خوان بم خوشحال از من نسی تیرا وای دته بیا وو د سه کسان ما خپلم لیدلی سیاتا اوس پیور ورکی اخدا میرمن ته سته خو کومامن خرڅ کړي دا کارونه کومامن حضور وکړ تقریبا لاس کال کیږي او نفر د محمد ګرام د نسې دوست من د خپل خسر کرنه زی نه مړی کی زی نازوندی کر زی خپل میرمن هم سی دی هم په ډیر واسطو هغه مان د نور څوک ورته بیا یا غم سار نه لیږم از یار بسترم او خپل ځوان نقشاله
نه ده. د دې سره سره چې ځینې کورنۍ اخترای غواړي، ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د زومله کورنۍ اخترای او نورې تحفې نه غواړي. د کابل د تایمنی اوسیدونکی احمد جاوید بیا وایي چې د میرمنې له کورنۍ ډېر خوشاله دی.
څلور کال کېږي چې ما وته خوشبختانه چې د خبرې د ما د نامزدۍ په دوران کې نو د په حق لا ډېر خوشاله يم، د خسرخیرو نه ډېر خوشاله يم چې دغه شی ما نه غوښته، ځکه چې دغه په اسلام کې ځای نه لري او موږ او تاسو مسلمانان او دا یو مشکلات اقتصادي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دا ډېره مشکله خبره ده. په ځان ډېر خوشاله يم، یعنی زه به خبر کول نشم ویلای دونه خوشاله يم د خپل ځوان. ما باندې مصارف ډېر کم که مثلا د ما نه ولور ډېر کم، مثلا ما باندې د سه اضافي بوجونه ایران وسته د سه کار نه باندې ونه که چې مثلا زه خفاس يم، موږ د موږ فامیل له طرف نه کوم خپګان پیدا سي د موږ په منځ کې د سه کوم خبره نه و.
د واده رسم او رواجونه په نورو هیوادونو کې یو مهم اصل خو ډیر کم مصرفوي، مګر په افغانستان کې بیا چې اکثره خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي دا رسم او دودونه پالي او کورنۍ ته لوی مالی زیان وراړوي. له همدې امله ګڼ ځوانان او نجونې بې واده پاتې کیږي او یا هم د کورنۍ ترمنځ جنجالونه، ان تر پریکونه او طلاق رسی. دا چې د اختر وړلو رواج د اسلام له نظره څنګه موضوع ده، زموږ همکاري مریم توخی له دیني عالم مولوي عبدالقادر خانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مولوی صاحب، البته دغه اختره وړل د اسلام له نظره چې ځینې کورنۍ اختره غواړي او غذاف یعنی مصارف غواړي، ډېر مصرفونه په زوم باندې راځي، قیمتي ګاڼې غواړي، قیمتي کالي غواړي، میوه غواړي، دغه موضوع د اسلام له نظره څنګه موضوع؟
اسلام له نظره خو اول د کوم رواجونه چې په افغانستان دي دا بالکل د اسلام په ټکر کې دي، په مخالف کې دي. اسلام د سیزونه بالکل اسلام ډېر تاکید شوی دی چې د ښځې مه آسانه وي، اسلام کې دا تاکید شوی دی. دا اکثر رواجونه چې موږ نن سبا خپل ټولنه کې خپل جامې کې کورو، دا د اسلام د نظر نه بالکل مخالف دی. اسلام کې دا سیزونه بالکل نشته.
کوم ستونزې البته دغه زیږوي ټولنې ته، کورنیو ته؟
ټولنې ته هم دا مشکل پیښیږي او کورنۍ ته هم پیښیږي. اکثر کورنۍ غریب غریبانان دي او حالات هم داسې کار نشته، بار نشته او تحملي وای دار اوره دار اوره دار اوره. خو په اسلام کې دا سیزونه بالکل مردود دي، نشته دا سیزونه. اما دا رواجونه چې په اختر کې دار اوره او په نوروز کې دار اوره او په دا سیزونه نه اوره، دا په اسلام کې بالکل ناراو ناجایز دي، دا یو انانات غیر پسندیده. او دا سی رواجونه چې د اسلام خلاف دي، د انانات او زبون د کلتور نه خلاف دي. بیا اکثر خو جوانان وسه توان نه رسیږي چې هغه وعده کوي، بیا په فساد اخلاقي طرف ته ځي. او تاکید زمون خاص ده چې دغه رواجونه
ولې داسې کیږي، ولې ډېری کورنۍ دغه موضوع ته لمن وهي او بلاخره ډېری غوښتنې لري؟
مشکل دا ده چې په افغانستان خلک د اسلام د نه آگاهۍ نه بالکل صفر ده، یا خلک اسلامي مسایل کې اهمیت نه ورکوي. یو دا مشکله مشته چې په اسلامي مسایلو کې خلک علما ته تپوس نه کوي، اهمیت نه ورکوي اسلامي مسایلو ته. دیم خبره ده چې د خلک جاهلان دي، دین په لحاظ دین نه پوهیږي صحیح، که دا دین سه خلک دین صحیح پوهیږي خو بیا دغه دومره دا مشکلات نه. او زما چې زه ګورم خپل جامعې ته او خلکو سره یم، خلک د اسلام نه بالکل کم آگاه دي، حتی بسم الله الرحمن الرحیم معنا نه پوهیږي. بس دغه رواجونه دي او خلک دغه رواجونه او دغه عنانات، دغه کوم قانون چې د کوم سیزونه چې هم د اسلام خلاف دي، هم د قانون خلاف دي، هم زموږ د عنانات او کلتور نه خلاف دي، هغو پسې به خلک را روان.
څه باید وشي چې دغه موضوع ته د حل لارې چارې پیدا شي؟
بس دا حل لارې دا ده چې قرآن کریم وایي چې کله د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کیږي، هغو ته پکار ده چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ته رجوع. او زمونږ مشکل هله حل کیږي په جامعه کې، ټول زمونږ مشکلونه مونږ قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراجعه کوو. قرآن که اسلام ټول زمونږ زندگی کې په ټول آبادو کې بررسی شوی ده، او ټول زندگی ټول مشکلات به په اسلام کې حلیږي. او رای حل داده چې مسلمانانو اسلام ته رجوع کی، قرآن ته رجوع کی، او دین ته رجوع کی، او دل دی حل لار.
چا دنده ده چې دغه مسائل ټول ته ورسه؟
حکومت دنده ده کنه
علما سمره ده کې رول لري.
ګوره حکومت دنده ده چې قانون اسلامي تنفیذ وکړي، بل دنده چې حکومت قوه اجرایه لري، علما قوه اجرایه نه لري. علما همیشه خلق ته وای د جمعې پرواز او د اختر پرواز په عام مراسم کې خلق ته وای، پنځه وخت منځو کې خلق ته په درسونه کې مونږ وایو کنه. دا زمونږ ادای مسولیت ده چې و ما علینا الا البلاء، مونږ خپل بلاغ کوو، تبلیغ کوو. خو حکومت قوه اجرایه دي، په زور کول شي چې قانون پیل کی، قانون پاس کی، قابلیت په پارلمان قانون پاس شي، دغه رواجونه دمیږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه، تر بیا ښې چارې.
د بلال خوږه اذان د ملال یا قربان بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خ خائسته افغانستان د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا شان بدے سرگن شی او کلے شان بدے سرگن شی پخندا